السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه ته راغلاست. لومړی اند خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د خار په پنځمه ناحیه کې پرون مرزګرانه چاودنی مرګوبلانه داړولې. د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران د تلونیوس په نوم خصوصي ټلویزیون ته ویلي، نابژانتو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشي او پوسی تدسیرمه د اوبو یوې ټانکۍ ته لاسي بم ورګزار کړ. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالف ډلې د دې چاودنې په اړه منلې وېدای کړي چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې قومندانې هم پکې ووژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا د خپلواکو سرچینو نه تایید کړي. د جرمنی کڼپال یعنی کڼ اړخي ګوند د افغان کډوالو د لیگ د پڅ بهیر لامل پر حکومت تون انتقاد کړی دی. د جرمنی خبری اژانس پرون د کڼپال ګوند د غړي کلارا بونګر لغوله خبر ورکړ چې نو وړي وایي د یو شمیر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوې خو تر اوسه نه دي انتقال شوی. اوس دا کسان له پاکستانه د جبري وستو له ګواښ سره مخ دي. مېرمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستل کېدو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنې خبر ورکړل. اوچا پرون په خپل ایک شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړه او له آیرلند څخه د مرستې له عمله مننه کړې. اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا وی محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتلې د داعش پر لیکو کې د ورګړېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. د جرمني د خبري اژانس راپور پر بنسټ 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدرخان او 30 کلن نوروري محمد حمزه حیدرخان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی. د برمنګام خان محکمې پرون حلیم په 30 کاله باندې او حمزه په 30 کاله باندې محکوم کړ. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 منټه په برمنګام کې په خپل کور کې نیول شو. او د قطر د بهرنی چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی ښځو او ماشومان د خوشکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند له موافقې وروسته وشو. په هر حال کې حماس متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. څلور ویشت تنه برمدا خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 14 تنه اسرائیلان او 15 ټایلنډي وګړي دي. خو خطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی ویل شي په دې ډله کې یو فلپین هم شامل دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ څالو رزنه اوربان پرون نافذ شو. وړاندې په خبرونه کې بعد د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي. پاکستان لخوا پر افغانانو نوی محدودیت. د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړي چې د افغانستانه د پاکستان خاورې ته وي. د نوومبر 15مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په افغانستان کې جونې او خزي په کوم حال کې دي؟
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لري کړو په سفر کې ضرب کړ.
او په غزه کې د څالو رزنی اوربان لیلا سره سم حماس او اسرائیل پرون دی او بل یرغمل هم خوشي کړی دی. دا اوربان پرون نافذ شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اړیدونکو د دې خبرونې دوی منی مای کی د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره ځانګړې ده تا د څنګه هم خبري کی. خو د خبرونې لومړی نیمای کی به مهم خبري موضوعات واوري. زه امید زهیر والی د پاکستان حکومت وایي لدی وروسته باید د ټولو هاغو لاریو مور چلوونکي ویزه واخلي چې له افغانستان د پاکستان خاورې ته ننوځي. پاکستان دا پریکړه داسې مهال کوي چې لوړاندې یعنی د نوومبر له لومړۍ راهیسې په دې هېواد کې د میشتو هغه وګړو چې دوی یې ناقانونه بولي د وستو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو 99.9% افغانان دي. په دغه وخت کې د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته نږدې 400,000 افغانان افغانستان ته بیا ترستن شوي دي. په ورته وخت کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام مشري له پاکستان درسنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژوراندې خبرې خوده لیدل. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلون کوټ رکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او وایي چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزه غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نومبر لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. د سه‌شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بند شو چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په هغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړجړی په اساس لار خلاصه شوه. میرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بیخند سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یې یقیني کړي. هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړونکي به د جریمې، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستاني پولیسو ډیر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزه لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول استل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مشر سیاو ویلی پرون په یو نړیوال غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انزور کړ. میرمن سیاو له کابل په جنیف کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تشلاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې خپل مېرمنو پراته وتلو ته اړ شوی ځکه مېرمنه پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیدي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرسته ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمې را روان دی په جبري ډول ایستل شوی. ټول هغه خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهیږي آیا په ژمي کې به ژوندې پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره پترس کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وزندوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدل نه شوه.
پامور دل چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی له افغانستان او پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی وای چې لدی وروسته بعد افغانستان د لاریو ټول چلوونکو څخه ویزه وختل کیږي. پاکستان له ولند مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د هاویو 1.5 میلیون افغانو کډوالو وستل هم پیل کړی دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالات په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې مونیزی کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د نویو محدودیتونو علتري پوښتله ده.
پاکستان چې د کوم نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګاول په تذکیرا یا په شناختی کارت باندې څوک تګ راتګ کولای شو چې اوس په پاسپورت او ویزا ضروری نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اگزیکیوټ کولو لپاره ته پریکړه کړې د چې اوس به سي کوم ګاډیانې هغه خواته یا دې خواته راځي نو هغه سره پاسپورت او ویزا سیده دا مهم وي. دا دلیل ته دی چې موږ ایمیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بې ځای دی.
تاسو هغه کارل الته لو کومتیه دارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه مخبري ورسره کړي غوڅ وای تاسو څورته ویل دي
موږ د غوښتنې کړې چې تاسو دغه ټوکنز دی کډوال ته ورکړي دي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي د دې اکو کوم باید تاسو خوندي کې د حکومت سره په دې حق لباندي خبرې اترې وکي او د دې لپاره څه حل راوباسي. همدارنګه کوم چې ای سی سی کارډ دي کوم چې د آی او ایم لاندې راځي دا خو نه موږ چې کوم میټینګ دا ور سره کړې دي دغه غوښتنه مې ځین کړې ده چې د دغه کډوالو اکو کوم باید پرځای شي. ځکه چې په پاکستان کې 8,60,000 افغان کډوال چې دی هغه ای سی سی کارډ لري، همدارنګه 14,00,000 افغان کډوال چې دی هغه پی او آر کارډ لري، دارنګه د 2,00,000 شاوخوا کسان چې کوم دی هغه دا ټوکنز لري کوم چې د طالبان د حکومت نه پسې کول دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو شوی دی.
او ورسته پښتنه اغلی کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او ډیر اندېښنه په خوده لیوه. البته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي.
د پاکستان حکومت د افریقا یا د ماس ډیپورټیشن د کوم پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګور کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګور یا موږ اخلاقی تور هم وګور نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسي کوم هر سویر کو کچ د افغان کډوالو ژوند ته هل تخترم کېدلای شي کوم خالي دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو نو دا یو انوایرنمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسي ایواد تور لګي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلې او د هغه د ورتګ لپاره هلته سې انتظامات لاول نه دي شوي لکه دا فیصله په کارو چې دواړو حکومتونو په یو ځای باندې کړی وو بقاعده د دې کډوال لپاره هلته انتظامات شوي او د دې نه پس بیا دغه کاروایی شروع شوي وو. خو دا وسې کم حالته په افغانستان کې کم یختي نو الته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي ځکه چې زمونږ اطلاعات مطابق چې کوم یو ان چې کوم خپل یو فیګر زمونږ سره شیر کړی دي نو سلور لکو شاوخوا کسان چې د افغانستان ته لګل شوي دي او د هغوی وضعیت الته ډیر خراب دی نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی مونږ یې غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخلا باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دا دغه مطلب واپس واخلي. تصحده سیدی لګ نرمی پدی کی راغلی دا لکه امریکا وختنه تیری وکي کم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ډیپورت دارنګ کینیډا چې کم اسماعیلی کمیونټي د چا هغه تاسو په زور نه ډیپورت کوي دارنګ نور څه کم یو ان دی هغه ورته چې ته د پی او آر کارډ اولډر څه کم دي د هغه حقوق په خوندې ساتي. خو زمونږ بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو ان زمواري جوړی دي د یو ان سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سه کم خوندې شي ځکه چې په داروان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې د افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
کراچی کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان لخوا د نویو محدودیتونو او البته په افغانانو د نویو محدودیتونو همدا ډول د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه مرکه کړې و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د نوومبر 15مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې اوشمیر خزي وای له دوو کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره ارقام نشته خو په تیرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقوقو خوندې دي. دا د اپلاس حال کې د چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د جنوز دکړې من اعلان کړي، ترخواي خزیل سو محدود ادارو پاته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول من کړي، تفریحي پارکونو لوبغالو او ترخواي په سفر د هغوی محدودیت لګول او پر هغوی مخ پټول هم اجبار کړي. په دې اړه د سنا کاکړ یو تفصيلي راپور وو.
د نوومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له وړي راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل خروسی دون کې اول زده کړو به برخې شوې درویش کلنه هدیه وي چې د جنسیت نامه له د زده کړې حق ترې اخیستل شوې. نو موږ له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکو لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه دریم سمستر کې ما کله طالبان راغلل او ما ته ویل ست نور سنف تم راځه، ځکه چې ته انجلې تا ته حق نه درکول کی، ته د دې حق نه لري چې نور په انتون دروازې ته دین نه شي. نو هغه ورځ ما باندې ډېر زیات سخت تیر شو، هیڅ وخت به مې هېر نه شي. بس دا ټول خاورې ریشول.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکي مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بیلابیلو ملي او نړیوالو مؤسسو کې کار کړی وای چې برخزو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه نه هیلې کړی ده. نوموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړ او په سفر کې ضرب کړ. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهیږم چې زما ځواب راکوونکی څوک څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کلام داسې ادامه کوو، دا خو مونږ که هم داسې مخ ته لاړ شو نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نا دولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بیلابیلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې افغان میرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوو ماشومانو مور او د کندوز خروسی دون کې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یو متحل سړي ته واده شوې ده وایي چې په کور کې له سخت او تریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسیدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
شوار می خانم دیگه داشتن، خانم
خوان می بلخزه در لوده دوه مخزه یه زیم لما و روسته یه لبلخزی سرواده وکر و سیزه ده پلار کور تاولی گلم تل ده دو ماشومانو ده خیستوگ و خونکوی آوائی چیزه ماشومان در نه آخلم ما تا یه رکره کل چیزه کور تا لارشم هاگه ده هاگه خزه او ماشومان ما وهی دا سیزای نشته چیزه ده خپل غک پورتکاولو لپاره لارشم تر سول ما سرم رسته وکری آخر ده ظلم بسوم را دوام وکری
ظلم ستم تو چقدر؟
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 د فرمانونو صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو حقوقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغه دودونو د رنګینې دوله عمل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وخت له رسیدو وروسته د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. له بلې خوا د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤله فرزانه یوبی وایي طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړې او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه. اغایدا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپ خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورسره څخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي او نور هغه تاوتریخوالي چې دوی له بنسټیزو حقوقو څخه محروموي. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن
د راپورونو لمخې دا شوې چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقی، پریسا ازادی او بهارک کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکي خزی د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي، او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونه ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1971 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې د څلور ورځني اوربان اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پروند یو بل یرغمل هم خوشې کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربان نو د برمته او خوشې کېدل د قطر او مصر په منځ کې ورته شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعته وروسته د ډلې څلورویشتنه برمته خوشې کړل. د راپورونو له مخې په خوشې شویو کسانو کې 13 اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویل دي چې په خوشی شویو کسانو کې ډیر لسخځي او ماشومان دي چې ټول پرون د رفح د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیل هم د اوربند د موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولي وو خوشی کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله اوس مهال د اسرائیلو لخوا په بشپړ ډول کلا بند شوی دی. اوبه او سوان مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیل منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1,50,000 لیتر تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډېر مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي څو تر کنټرول لاندې د خلکو د رايستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حمله پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره موافقه مخکې هم یو شمیر برمته خوشی کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویل دي چې پر دې خار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1,300 زیات فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د اکتوبر د 1 په حمله کې د په هیواد کې شاوخوا 1,200 کسان وژل شوی وو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې ځنې مهم مطالب خبره کړې دي چې ځنې ولندي سیاورو.
یو شمیر هندي او لویدیځو ورځپاڼو په نیوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي طالبان به په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ونیسي خو د افغانستان سفارت د بندیدو اعلان وکړ. ورځپاڼې په ډیلی کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نن ملاتړ لکبلې د پنځشنبې ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونځه چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لوري ګمارل شوی وو وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو چلایي دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په تیرو 2 کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د ګیلې په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورځپاڼه وایي هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلې په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکو د پخواني جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو خو د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیې ورسپانو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له 2 کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. هم شای ورسپانې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه شار د شاروال څرګندونې خبرې کړي چې وایي د 650,000 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکراینی کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمیر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونا ورته نموندل کېدل ډېره موده په هوټلونو کې پاتې شول. د موضوع ډېر اعتقادونه و پارول خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساعت دی اوازې دی یو تړونی په کې غاګلو سره تاسو کولای شئ زموږ په پاره ته دنا نشي زموږ خبرونه سلیر وي ساعت هغه چې رادیو پر څپو خبري په ازادي رادیو کې ژوندۍ واوري. کوم خبرونه مو مسکړي وي هم ولې اده وتلې او غواړي په تکرار واوري حالت جدول شته وخت او زمانی پنهخه کی کولای شي چې د خبرونه واوري. وړاندې لدی چې د خبرونه دوی منی مایته ورای شو او تاندې څنګه خبرونه